کابل ښار کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي نن په کابل کې د یو ماین په چاودنه کې اته تنه ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قومندانې ویاند خالد زدران ازادي ریډیو ته په یو استولي بیان کې ویلي چې چاودنه د کابل ښار د پنځمې ناحیې په کارتي مامورین سیمه کې د کلو د پراختیا وزارت د کارکونکو پر یو کاسټر ډوله موټر شوې ده. خالد زدران ویلي چې ټپیان ټول روغتون ته رسول شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یو نماوی په افغانستان کې رسنۍ له خطر سره مخامخ دي. نن د نومبر 2مه له ژورنالیستانو سره د تشدید پر وړاندې د مافیا د ختمولو ورځ ده. یو نما په یو بیان کې چې نن یې پر خپل فیسبوک پاڼه خبر کړی ویلي دي چې افغان خبریالان له خپل سرو نیونو ناوړه چلند او ګواښونو سره مخامخ دي. بیان زیاتوي یو نما د 2020 کال اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې تر 200 له زیاتو خبریالانو سره د بشري حقوقو د سرغړاو موارد ثبت کړي دي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یا د ارقامو له مخې افغانستان د کار په تړاو د خبریالانو د وژل کېدو د شمیر له پلوه د نړۍ په څلورم هیواد ځای کې ده. کیفای د اوکراین له دریو بندرونو څخه د غلو دانو صادرات چې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځ کې توپ پیل شي و له اړوند موافقې د روسیې د وتلو له کبله له نن څخه بندیږي. که څه هم ترکیه هڅه وکړه چې د یوې حل لارې په موندلو سره روسیه له دې اقدامه راوګرځوي، مسکو تېره اونۍ اعلان وکړ چې له دې موافقې وځي او پر اوکراین تور ولګو چې د بشري مرستو له دهلیز څخه د ناوړه استفادې په کولو سره د کریمیا په ټاپو وسمه کې د روسیې پر کشتیو برید کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون لخپل ترکی سیال رجب تی بردغان سره په ټلیفوني خبرو کې لکیف څخه د رښتینی ضمانت غوښتنه وکړه چې لدی سره بشری دالې څخه د پوزي هدف لپاره کار نه خلی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د یو تازه راپور له مخې د هغې ښیښې جوړېدل ډېر سوي چې د عمان بوټی پکې کارول کېږي.
د هر نوع موادو مخدرو که کښتې او که نور کیمیاوي موادو مخدر دي، د دې ټولو د مخنیوي دپاره په ټول افغانستان کې لاس په کار یو.
په افغانستان کې مو د نشه یي موادو د تولید د وضعیت په اړه پر نشه یي موادو او اعتیاد د سار اروپایي مرکز له یو مهم غړي الکساندر سودر هولم سره مرکه کړي. موږ دا وضعیت په دقت سره څېړو او له نشه یي موادو سره د اروپا د مبارزې ادارې په راپور کې مو د ښیښې ستونزه د اروپایي ټولنې لپاره د یو ستر ګواښ په توګه یاده کړې ده. په یو راپور کې به واوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل ولایت کې د معتادینو د درملنې 5000 بستریز مرکز کار بشپړېدو ته نږدې سوی دی.
تقریبا 15 اصل نه 4 تر سره شوې دي. بودیجه د اسلامي امارت داخلي بودیجه ده او خپل بودیجه باندې جوړیږي.
د مکمل په نوم یو معتاد وایي د نشي پر مهال به مې وړوکی ماشوم په غیږ کې ناست و، هغه هم را سره معتاد شو.
ما 14 کاله نشه وکړه، زما وجود په دغه حل کړی صاحب، وچ هډوکي راکې پاتې دي، نور څه شی نه دي پاتې، غوښه او بس.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
دلته خوشحالي نه ښکاري، نه پوهېږم چې دا سپی ولې غاپي. خامخا خبره شته.
و ښځې، څه خبره ده چې په دا نیمه شپه لکه روي په کور کې ګرځې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. یو تازه راپور ښیي چې له افغانستان او ایران څخه د منځني ختیځ په تیره بیا عراق ته د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق ډیر سوی دی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په تازه راپور کې راغلي د ایران په لابراتوارونو کې د هغې ښیښې جوړول ډیر سوي چې د افغانستان تریاک پکې کارول کېږي. د دې ښیښې یوه برخه عراق او بله برخه یې د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاقېږي. د جرمي اقتصاد د ارزونې کارپوهان وایي د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې د تورو تیزابو تر څنګ د عمان بوټي هم له دې کیمیاوي نشه یي موادو سره مرسته کړې ده. دا هغه وحشي بوټی دی چې د افغانستان د لویدیځو ولایتونو په غرونو کې شین کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په وروستیو میاشتو کې د سیمې په هیوادونو کې په پراخه پیمانه هغه نشه یي مواد نیول سوي چې ډېری د افغانستان او ایران د لارې د هیوادونو ته قاچاق سوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې د افغانستان او ایران څخه عراق ته د نشي موادو د قاچاقو د ډېرېدو یادونه کړې ده. په دې راپور کې ویل شوي د ایران د لارې په افغانستان کې د جوړو سوو نشي موادو تر څنګ ایران کې د هیروینو او شیشې جوړولو کارخانو د سیمې هیوادونو ته د دې موادو د قاچاقو زمینه برابره کړې ده. د جرمي اقتصاد کارپوه ډیوید مینسفیلډ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې 2018 میلادي کال د نشي موادو د جوړولو په لارو چارو کې د بدلون کال و. په دې کال کې د نشي موادو تولیدونکو د عمان له واښه بوټو څخه کار اخیستی چې دا بوټي د افغانستان په غرونو کې شنه کیږي. هغه شیشه چې عمان بوټي پکښې کارول کیږي د هغې شیشې په پرتله نیمنه ګشت لري چې کیمیاوي مواد پکښې کارول کیږي. عمان یو واښه بوټی دی چې د فراه ولایت په دښتونو او غزنی ولایت د غرونو په لمنو کې راشنه کیږي. له دې بوټو څخه پخوا په عنعنوي او کورني طبابت کې کار اخیستل کېده. په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشي بوټو مافیایي ډلو دا بوټي راټول کړل، پروسس یې کړل او بیا یې د فیډرین په نوم سپین رنګ ماده ځینې ترلاسه کړه چې اوس له دې موادو څخه د تیزابو پر ځای د هیروینو او شیشې په جوړولو کې کار اخلي. د اروپایي ټولنې له نشي موادو سره د مبارزې څیړونکو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي اوس په هغه شیشه او هیروینو کې هم د افغانستان عمان بوټي کارول کیږي چې په ایران کې جوړیږي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مین ملا عبدالحق همکار یوه اونۍ مخکې د شیشې جوړولو په اړه داسې ویلي وه:
د هر نوع موادو مخدرو که کشتی او که نور کیمیاوي موادو مخدر دي، د دې ټولو د مخنیوي دپاره په ټول افغانستان کې لاس په کار یو. امید لرو چې دا کار به نتیجه ورکړي، یا د شیشې یا د اف، د دې ټولو د مخنیوي دپاره د ټولو ولسونو سه، د مجاهدینو سه، د علماو سه خواهش لرم چې دوی زموږ سره په دې کمپاین کې همکار واوسیږي.
د طالبانو حکومت پروسږ کال د خوست په میاشت کې د عمان د بوټو راټولول منع کړل، خو د فراه ولایت اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې اوس هم د دې ولایت د ودود بازار د هیروینو او شیشې جوړولو په کارخانو کې د کیمیاوي موادو پر ځای له عمان بوټي څخه کار اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د څار او بندیزونو د ګروپ راپور چې په 1999 شمسي کال کې خپور شو په هغه کې راغلي وه: هغه شیشه چې په فراه او بادغیس ولایتونو کې د عمان بوټي په مرسته جوړیږي 80% په افغانستان کې دننه مصرفیږي، او پاتې د نړیوالو مافیایي ډلو په مرسته ایران، استرالیا، خلیجی هیوادونو، افریقا او منځنۍ اسیا هیوادونو ته قاچاق کیږي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنۍ څپو سربیره په 3.5 ایم څپو باندې هم اوریدلای شي. د نشي موادو د وضعیت په تیر بیا کیمیاوي نشي موادو او افغانستان څخه د دې موادو د قاچاقو په اړه مو پر نشي موادو او احتیاط د سار اروپایي مرکز له یو مهم غړي الکساندر سودرهولم سره مرکه کړي. په دې مرکه کې مو له ده څخه د اروپا پر بازارونو د افغانستان د نشئیي موادو د اغیز، اروپا ته د نشئیي موادو د قاچاقو د لارو او نشئیي موادو د تولید په کمولو کې د افغانستان او اروپایي هیوادونو د همکارۍ په اړه پوښتنې کړې دي. ښاغلی الکساندر په پیل کې زموږ دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې په افغانستان کې د نشئیي موادو د تولید د وضعیت په اړه د دوی ارزونه څه ده؟
We have seen over the past few years that indeed Afghanistan has grown and become a globally important producer of methamphetamine, and we can see this.
موږ په تیرو څو کلونو کې ولیدل چې افغانستان د نړۍ په کچه د کیمیاوي نشئی موادو په یو ستر تولیدونکو هیواد اوخته، او د دې وضعیت نښې نښانې په ایران او پاکستان کې د داسې کیمیاوي نشئی موادو نیول دي چې په اړه یې راپورونه خپاره شوي او له افغانستان سره اړه لري. دا راز موږ لیدلی چې د بالکان په هیوادونو سریلانکا، اندونیزیا او استرالیا کې هم ډېره پیمانه داسې ښیښه نیول شوي چې په افغانستان کې تولید شوي دي. هغه څه چې موږ یې په 2022 میلادي کال کې ډېر اندېښمن کړي یو دا دي چې ترکیې هم په دې کال کې ډېره ښیښه نیولې چې په 2019 کال کې له یو ټن څخه پیل او په 2022 کال کې دا اندازه 4 ټنو ته لوړه شوې. او د ترکیې چارواکو د معلوماتو پر بنسټ دا ښیښه د ایران او ترکیې پر پوله نیول شوې او په غالب ګمان چې دا ښیښه په افغانستان کې تولید شوې، خو موږ لا پوره باوري نه یو. کله چې د اروپایي ټولنې په اړه غږیږو نو وضعیت لږ څه پیچلی دی. ډېره داسې کمه ښیښه نیول شوې چې فکر کیږي په افغانستان کې تولید شوې، ځکه ستونزه دا ده چې له نیول شویو نشئیي موادو څخه ډېره کمه برخه یې په لابراتوارونو کې تجزیه او تحلیل کیږي، ځکه دا مواد باید په لابراتوار کې تجزیه او تحلیل سی ترڅو معلومه سی چې په تولید کې له کومو پریکرسرونو استفاده سوې او د افغانستان اکثریت کې ښه اوس له عمان بوټي څخه په استفادې سره جوړیږي.
Is now we think predominantly produced using this Oman or a feather plant.
What's your assessment about poppy cultivation?
Afghanistan ki nashayi mawad kah tawlid aw qachaq po bab sta swarzauna tsada. Us mahal kum dawal nashayi mawad ta Afghanistan ki dir tawlidigi aw nari ta qachaq kigi from Afghanistan these days.
Of course it's not our mandate to work directly in Afghanistan. Most of the international community
زموږ کار دا نه دی چې په مستقیم ډول په افغانستان کې کار وکړو، ځکه د نړۍ ډېر هیوادونه اوس یوازې د بشري مرستو د رسولو تر کچې په افغانستان کې ښکیل دي. د نشي موادو سره د اروپایي ټولنې د مبارزې ادارې نظر دا دی چې زموږ کار یوازې د وضعیت څارل دي. نو موږ د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د نشي موادو نیول څارو او دا معلومات موږ ته خپلواکي سرچینې او دولتونه راکوي. دا د اروپایي هیوادونو ترمنځ د معلوماتو شریکولو یوه لړۍ ده چې د مصرف مارکیټ ته یې د قاچاقو مخه ونیول سي. داسې په افغانستان کې وضعیت څه ډول دی؟ د اروپا له نشه‌یي موادو سره د مبارزې اداره ډېر څه نشي کولای. زموږ له نظره د تریاکو او هیروینو تولید تر ډېره حده په جګړو، فقر او ناامنۍ پورې تړلی دی. نو د دې ستونزې د حل لپاره باید پورته درې عواملو ته پام وشي، ځکه د مارکیټ وضعیت هم په دې درې عواملو پورې تړلی دی.
Resolve some of these underlying reasons as to why the market exists as it does.
What role does Afghanistan have in production?
د کیمیاوي نشئی موادو تولید او اروپایي بازارونو ته د قاچاق په برخه کې د افغانستان رول څومره دی؟ او دا چې آیا اروپایي هیوادونه په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په تړاو اندېښمن دي؟
Production and drug trafficking from Afghanistan.
It's definitely on our radar and in the latest EU drugs
موږ دا وضعیت په دقت سره څېړو او له نشئی موادو سره د اروپا د مبارزې ادارې په راپور کې مو د شیشې ستونزه د اروپایي ټولنې لپاره د یو ستر ګواښ په توګه یاده کړې ده. شیشه د څو عواملو له امله یو ګواښ دی. یو داسې افغانستان د تریاکو او هیروینو یو ستر تولیدونکی هیواد دی او اروپا ته د نشئی موادو د قاچاقو لارې له پخوا څخه لا معلومې دي. نو مافیایي ډلې د شیشې د قاچاقو لپاره له هغو لارو څخه استفاده کوي چې پخوا به یې له همهغې لارې هیروین او تریاک قاچاق کول. نو دا زموږ لپاره ستره اندېښنه ده.
There is a perception that increase یو باور دا هم دی چې د نشئی موادو کښت او تولید تر ډیره په اروپا کې نشئی موادو ته د غوښتنې په ډیروالي او کموالي پورې هم تړلی دی. اروپایي هیوادونو تر اوسه د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو په برخه کې څه کړي؟
When it comes to synthetic stimulants, the picture is a little bit more mixed, and of course it's
تل چې د کیمیاوي نشئی موادو بحث ترازو وضعیت لږ څه پیچلی دی او یو هیواد له بل سره توپیر لري. په ځینو هیوادونو کې استعمال ډیر، خو په ځینو نورو هیوادونو کې بیا د مصرف کچه لږه ده. موږ د غوښتنې کمولو په مسله کې له اروپایي هیوادونو او اروپایي کمیسیون سره په ګډه کار کوو او د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه هم د دې هدف لپاره بیلابیل پروګرامونه لري. بله مهمه مسله د نشئی موادو د استعمال له عواقبو سره د مبارزې مسله ده چې ډیره خطرناکه ده او په دې برخه کې معتادینو ته د زیانونو کمولو امکانات برابرول دي. او دا یقیني کول دي چې ټول معتادین په مساویانه ډول صحي امکاناتو ته لاسرسی ولري. نو د نشئی موادو له امله د رامنځته شویو زیانونو د راکمولو لپاره باید دا ټول کارونه وسي.
The health harms associated with drug use to go down.
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا پرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبان حکومت وایي په کابل ولایت کې د معتادینو د درملنې 15,000 بستریز مرکز کار بشپړېدو ته نږدې سوی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې مرکز کې په 1500 ورځو کې د معتادینو د بسترې کېدو پروګرام په پام کې نیول سوی او تر درملنې وروسته به دا معتادین په تربیتي او حمایوي پروګرامونو کې شاملېږي. د معتادینو د درملنې کارپوهان د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره وایي چې په یوه مرکز کې د دومره ډیرو معتادینو معیاري درملنه کول او بیا هغوی زده کړو ته چمتو کول ګران کار دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په کابل کې د معتادینو د درملنې 15000 بستریز مرکز د جوړولو کار د روان کال د جوزا په میاشت کې پیل شو. وسط طالبانو حکومت وایي چې د دې مرکز د جوړولو کار به په څو راتلونکو ورځو کې بشپړ شي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې دا مرکز د معتادینو د درملنې ملاتړ او ساتنې لپاره جوړ شوی او هر معتاد به تر درملنې وروسته د 15 ورځو لپاره په تربیتي کورس کې شاملېږي تر څو ټولنې ته بیرته لورتګ سره سم په کار بوخت شي. د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دې مرکز د کارکوونکو تشکیل تر اوسه نه دی بشپړ شوی خو بیلابیلې دولتي ادارې پکې شاملې دي.
تقریبا 15.4 تر سره شوې دي. بودیجه د اسلامي مراد داخلي بودیجه ده او خپل بودیجه باندې جوړیږي. هدف مو دا ده چې په دغه مرکز کې به د 15 ورځنۍ درملنې څخه وروسته کوم معتادین چې ورته راوړل کېږي دلته به 15 ورځې یا د هغې څخه یو څه اندازه زیات ساتل کېږي. حرفوي زده کړې به ورته ورکول کېږي. د عامې روغتیا وزارت تر څنګ به نور مربوطه ادارات هم خپل فعالیتونه په دغه ځای کې ترسره کوي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د منل شویو نړیوالو معیارونو پخوانی حکومت د نشهیي موادو د غوښتنې کمولو ملي پالیسۍ پر بنسټ د معتادینو د درملنې موده 15 ورځې ده خو د نشهیي موادو لخوا معتاد ته رسېدلې زیان ته په کتو سره باید تر یو کاله پورې د روغتیایي او اجتماعي چارو په برخه کې د معتاد ملاتړ وشي. د معتادینو د درملنې کارپوهان په یو ځای کې د 5000 معتادینو راغونډول د روغتیایي معیارونو خلاف کار بولي. دوی وایي د معتادینو د درملنې د بهیر پیچلتیا ته په کتو سره په 15 ورځو کې د معتاد درملنه او بیا هغه د مسلک زده کړې ته چمتو کول د روغتیایي معیارونو خلاف او ناممکن کار دی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي د افغانستان اوسنی مالی اقتصادي وضعیت ته په کتو سره چې سلګونه مسلکي کسان له افغانستان څخه وتلي د دې مرکز فعالیتونه به معیاري او د قناعت وړ پایلې ونه لري.
د مخدره موادو تداوی د دنیا په سطحه یو تر ټولو مغلقه تداوی ده او په دې کې د مختلفو مسلکي کسانو ګډ کار ضرور دی. کله چې یو کس په کلونو له مخدره موادو استفاده کوي د هغه په دماغ کې ژور بدلونونه راځي. د هغه شخصیت، د هغه توانایي، د هغه ذهني ظرفیتونه شدیدا محدودیږي. نو په داسې حالاتو کې مخکې له دې چې هغه حرفوي زده کړې ورته ورکول کېږي د هغه باید ظرفیتونه وارزول شي، هغه آماده شي. دا آماده کول دا فقط د مسلکي کسانو، د روزل شویو کسانو کار دی.
د طالبانو حکومت داسې مهال یو لوی مرکز جوړوي چې دوی په تیر یوه کلنه واکمنۍ کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 4 مرکزونو څخه تر 30 ډیر مرکزونه د مالي او تخنیکي ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي دي. اوس مهال د داخله بستر خدمات تر نیمایي ډیر کم شوي او شپږ میاشتې کېږي چې د دې مرکزونو د ډیریو کارکوونکو معاشونه هم نه دي ورکړل شوي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج په 12:30 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وار دی. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکو مکمل په ټوله سیمه کې یو بانو پوزه او غختلې ځوان وو. دی وایي چې تر برونو می د منفي سیالو له عمله په پټه په نشو اخته کړم. مکمل چې له 14 کالو راهیسې نشه کوي وایي چې د نشو له عمله می هر څه بایلل. دا چې مکمل د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپل د لخلې واورو.
یو دوه کاله ما د امازو سره په ایران کې تیر کړو. هلته مې یو څه کاروبار وکړو، یو څو روپۍ مې پیدا کړې. بیرته چې دلته راغلم په قندهار کې مې واده وکړو. ځان راغلم دلته کابل ته. زه ډېر یو شقبه انسان وم. دښمنو دا کوشش کاوه چې ما په خپل جال کې ونیسي. دوی زه داسې مړ کړلم چې وینه مې تویه نه شوه. ما ته خپل سړی په کور کې راته جوړ کړ چې دا سړی په مواد مخدر باندې اخته کړه. دا به بل رقم موږ نه سره ټیټوی. نو ماته د خپل کور سړی غم جوړ شو. خپله لمنې نه ما اور واخیستی. ما 14 نشه وکړه. زما وجود یې په دغه حل کړی صاحب. وچ هډوکي را کې پاتې دي، نور څه شی نه دي پاتې. غوښه او بس زه پهلوان وم. اوس دیو ماشوم ته مې وسه نه رسیږي د دغه ځای نه یوه منډه نسم اخیستی چې زه د هغه زینو ته سره پورې ورسېږم په سل فیصدو کې 90% زما اعتبار له لاسه ورکړی ده چې هغه 10% به هم زه خپلې کورنۍ ته که اعتبار ولرم یعنی هغه به هم زه وایم امکانات نه لري په دې آخر وخت کې زه داسې حالات ته ورسېدلم چې ځمکه هم لاړه جایداد هم لاړه دوه ګاډۍ مې درلوده ښه موټر سایکل مې درلوده ښه کور مې درلوده هر څه مې خرڅ کړ ټول مې د دې وړکۍ نه چینه وایستل کته په کور کې زر ولرې کته موټر ولرې کته ځمکه ولرې کته هر څه ولرې نو ته به هغه خرڅه یې که په جیب کې پیسې ونه لرې نو ته به په مواد مخاطر ورکړې داسې حالات ته ورسېدلم چې د سیاسر سره مې خرڅ کړه خپل صحت مې خرڅ کړ د سرو چې د دوبۍ نه مې راوړی ډېر زه شوقي یم کاسی مې د هغه نه راوړې وه د دوبۍ نه زه ډېره ښه کاسی هم غږوم دیرلس نیم زره مې هغه کاسی خرڅه کړه ما په کور کې ځان ته چی پرېنښوده دا د نشې ژوند بل رقم ژوند دی خدای مو دې تنه وساتي زه چې دوبۍ نه راغلم ما 1.5 لک خالي دې قرضي روپۍ راوړې 2.5 لک مې اویلۍ خرڅه کړه 3.5 لک مې دوه دانې ګاډي خرڅ کړه جرې 5.5 لک مې ځمکه خرڅه کړه 2 لک جریبه ته اوس حساب وشه دا څومره روپۍ به ما سوځولې داسې وخت راغی چې ما به ډالر داسې کورولک نیچه به مې تېنه جوړه کړله په ډالر کې به ما نیشه کوله دا مې قبر کړی ده خالق پروردیګار به سونه مانه خپئ نو صاحب یو واده زما یو ځای کې کور و چې هغه داسې زیرزمیني غوندې وه نو په هغه ځای کې ما نیشه کوله زما دا زمن دواړه واړه وو یو په غرې کې وو یو داسې خپوړې کې کولې درې میاشتې ما په دې ځای کې وخت تېر کړ په دا درې میاشتو کې ما نیشه وکړله بله ورځ زه داسې د یو مهمانۍ په طور باندې لاړلم وطن ته یو 12 ورځې ما هلته تېرې کړې چې د هغه ځای نه بېرته راغلم نو ما د خپل د مشر زوی ته چې داسې وکتلې د ده د رنګ داسې تک زیړ ده نو د مور نه ما پوښتنه وکړه ما دا هلک څنګه داسې ژېړ ده دا خو ډېر شقه به هلک و داسې مستي به یې کوله منډې به یې وهلې دا څنګه داسې خلاص فلاس په بد وای دی کومې ورځې نه چې ته تلی او دا هلک په دې حالات دی ما له څه وایه ما دې او دا خو فساد په دې ځای کې دی نو ما چې کله دا دود پوکوه د خواشدار نه درلودله دلته به دا دود را ایسار شو دا دود به دی بیرته تنفس د ته بس یو څه نقصان یې ورته پیدا کړی و یعنی د ته نه چې حتی مور ته یې همغې ورځې نه مې نشه په کور کې بنده کړه
آیا پوهېدلاست آیا پوهېدلاست چې پر خپل سر د خوب درمل خوړل د احتیاط سبب کیږي په دې اړه به د ډاکټر محسن حسن خبرې واورو
د خوب درمل چې په طبي اصطلاح کې یا د درملو په علم کې ورته بینزو ډیازپین وایي دا په دماغ کې په مختلفو ساحو باندې اغیزې کوي مریض ته خوب راولي د مریض استراب ورکوي د مریض ورختایي ورکوي او مریض آرامي او کچیرته په اوږد مهال کې له دې نه کار واخیستل شي یا استعمال شي دا بالاخره د اعتیاد لامل ګرځي ځینې څېړنې وایي کچیرته له شپږ هفتو نه د ډېرې مودې لپاره واخیستل شي خپله دغه درمل دی یو شخص هغه تحمل وړي او د اعتیاد لامل ګرځي دغه هدف دا ده د تحمل وړوالی چې یو شخص لومړی کې لږ درمل اخلي او وروسته کوشش کوي چې درملو مقدار ډیر کړي چې هغه ته هغه لومړنی کم وضعیت چې اخیستی و آرامه شوی و هغه حالت ته ورسیږي نو کوشش باید وشي چې دغه درمل له شپږو اونیو څخه ډیر ونه کارول شي چې د اعتیاد لامل ونه ګرځي کله چې یو شخص په دې باندې معتاد شي او د ډېرې مودې لپاره یې واخلي که کومه ورځې بیا ترک یا دوا ورونه رسیږي نو دا شخص نارامه وي مسترب وي غصې ورزي خوب نه ورزي کیدای شي ځینو دردونو احساس وکړي
آیا پوهېدلاست
دا زادې رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې فوزیه په نیمه شپه کې یو ناآشنا آواز اوري او له خوبه راویښیږي کله چې په کور کې شاوخوا ګوري نو یو سیوری هم ویني تر دې وروسته د فوزیه میړه فرید هم له کوټې څخه راوځي دا چې دا غږ او سیوری د څه شي وو او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
ودرېږه دا دروازه ور وټکوم نه پوهېږم چې فرید به په کور کې وي او که نه
السلام علیکم بشیر لالا، ستړی مشی.
وعلیکم السلام فری جان، څنګه یې جوړې؟
شکر دې خیم، ته څنګه یې؟
شکر دې زه هم خیم.
راځه چې کور ته لاړ شو چای وڅښو.
نه چای نه څکم، لږ کار در سره لرم، بیرته ځم.
خدای دې خیر کی، څه کار را سره لري؟
ته خو تریاک لرې که نه؟
هو، یو 50 کیلو خو لرم.
نه خرڅوې؟
که په سمه بیه خرڅې ولې یې نه خرڅوم؟
کیلو په څو خرڅوې؟
په 10,000 افغانۍ.
10,000 افغانۍ؟
ولې دې وخندل؟ 10,000 افغانۍ ډېرې دي.
په دې بیه نه خرڅېږي زوروره، په کلي کې نور خلک هم تریاک لري. تا ته خو یې بیه در معلومه ده. په دې بیه خو یې ولاکه خرڅ کې چې یو کال په کور کې درته پراتې. نه قضا مه خطا باسه.
خیر دی، که اوس په دې بیه نه خرڅېږي وبه یې ساتم، کله چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړم.
متل دی وایي چې له کلي ووځه خو له نرخه یې مه ووځه. په کلي کې چې یې نرخ هر څومره وه، زه یې تر هغه نرخ 200 افغانۍ ګران درڅخه رانیسم. نور څه وایې؟
نه، 200 افغانۍ دومره شی نه دي. زه او ته په بیه کې سره لرې یو.
ښه، ستا خوښه ده چې نه یې خرڅوې، زه نو ولاړم.
په مخه دې ښه.
ای نه کاری، نه پوهیږم چې دا سپی ولې غاپي. خامخا خبره شته.
و ښځې، څه خبره ده چې په دا نیمه شپه لکه روي په کور کې ګرځې؟
سپی راپله، ما ویل غل نه وي راغلی، ځکه نو پسې راووتم.
نو سپی خو ټوله شپه غاپي، پیشو به یې لیدلی وي.
یوازې د سپی غپا نه ده، زما هم په تیاره کې یو شی تر سترګو شو.
او ښځې، راځه ویده شه، هېڅ شی هم نشته، سترګې دې له خوبه دي. همدا سپی به دې لیدلی وي او د انسان ګمان به دې ورباندې کړی وي.
نه، سپی نه و. اوهو، دا د کور دروازه تا مخستر خلاصه پریښې وه.
څه شی؟ د کور دروازه خلاصه ده؟
هو واخه ده، ته یې نه وینې چې خلاصه ده؟
ښه وایي، دا دروازه خو رښتیا هم خلاصه ده. زما ښه یاد دي چې ماسپوتن مې د کور دروازه وتړله. رښتیا غل نه وي راغلی؟
هغه غم لړلي تاریاک یې نه وي وړي.
ښه وایي، تاریاک یې نه وي وړي. راځه چې وګورو.
دا خو رښتیا غل راغلی دی. دا دی، تریاک یې وړي دي. وای خدایه، دا خو مو کور سپیره شو. اوس به څه کوو؟ دغه مو د ځمکې ټول حاصلات و، اوس به مو بچیان څه شی وخوري؟ نورې پیسې هم نه لرو.
نه پوهیږم.
دا ټول ستا له لاسه.
او ښځې، اعصاب مې مه خرابوه. ولې زما له لاسه؟ ما غله ته وویل چې زموږ کره راشه او تریاک لاکه. تا هم عجیبه خبرې کوې.
نه مې درته ویل چې دا غم لړلي تریاک مه کره. خو تا زما خبره ونه منله. که غنم مو کرلی وای، اوس خو به مو د کار غله درلودی.
نو غل خو یوازې تریاکو ته نه راځي، زر او پیسې هم غلا کوي.
نو په پیسو او زر خو هر څوک نه دی خبر، په تریاکو خو ټول وطن خبر وي. او بل نو، زر او پیسې خو سړی هر ځای پټولی شي. ته دومره ډېر تریاک به سړی څنګه پټ کړي؟
ما تریاک د دې دپاره ساتلي وو چې ګران شي او ډېرې پیسې را جوړې کړي.
ښه شو، اوس یې نو ښې ډېرې پیسې در جوړې کړې. ټوله خواري مو اوبو یوړه. پرون سړی راغلی و، دا غم لړلی تریاک به دې ورباندې خرڅ کړی وای.
تا هم سمه خبره کوي. تریاک دغه جنجال لري چې شین کښت وي، دا ډار در سره وي چې حکومت به یې واړوي. چې تریاک راټول کړو بیا ارزانه وي، چې ګرانۍ ته یې وساتو یا حکومت چاپه ورباندې وهي او یا یې غل راڅخه یوسي. نور بس دی، بیا به دا ناولی بوټی هېڅکله هم ونه کړم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.